امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونې ته بیا هم تاسو ته راغلاست وایو. د خبرونې په پیل کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکی.
طالبانو ویلي دي چې بله میاشت به په جده کې د افغانستان د سولې په کانفرانس کې له حکومتي استازو سره ونګوري. د افغانستان حکومت ویلي دي چې د 1398 هجري شمسي کال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. او نن په بنگلادیش کې د پارلماني انتخاباتو په دوران کې په خونړیو نښتو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي.
پر مهمو خبرونو برسیره رپورټونه هم لرو. افغان تجاران وایي چې 2013 کال د دوی لپاره نسبتا ښه کال و.
خوشبختانه په تیرو کلونو کې په شمول 2013 کال په دغه برخه کې هم کوټل ګامونه پورته شو.
د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان په څلور ولایتونو کې بې ساری هرکلی ویل شوی دی.
ما سره غل فاز نه تاسو ته وایم چې موږ مونږه ته خوشاله وو.
او افغانستان ته د کرکټ د نړیوال جام د سفر پړه د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي ګلبودین نائب سره مرکه هم لرو. خو اول د دې ساعت مهم خبرونه چې زه او سید سلیمان شابه تاسو ته وړاندې کوو.
السلام علیکم. د افغانستان حکومتي چارواکو په سعودي عربستان کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی نیولی، خو طالبانو ویلي دي چې دوی استازي به د حکومت له استازو سره د جدې په غونډه کې مخامخ خبرې ونه کړي. تمه کیږي چې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو استازي به د طالبانو د استازو سره په راتلونکې میاشت کې په جده کې غونډ شي او د سولې په اړه به وغږیږي. طالبانو د اکشن به پورس په یو مطبوعاتي بیان کې ویل چې حکومت سره د سولې مذاکراتو په اړه دریځ نه دی بدل شوی. د افغانستان حکومت هم دغه غونډې ته خپل هیئت لیږي. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې قطر ته په سفر تللی دی په دوحه کې خبري اعلان ته ویلي دي چې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم نقش لوبولی شي. قریشي وویل
ہے کہ پاکستان نے ایک ریجنل آؤٹ ریچ کا
پاکستان د سیمه سره د اړیکو د پراخوالي پریکړه کړې ده او د مهمو ملګرو سره د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کوو. زه کابل ته ولاړم، بیجنګ ته ولاړم، ماسکو ته ولاړم چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم نقش لري.
حکومت او یا د سولې عالي شورا د طالبانو په نننی بیان تر اوسه تبصره نه ده کړې.
د انتخاباتو خپلوا کمیسیون د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د 2019 کال د جولای 20 یا د 1398 لمریز کال د چنګاخ یا سرطان نهویشتمه نیټه ټاکلې ده. په همدې ورځ به په غزنی کې پارلمان انتخابات او د ولایتي شوراګانو او د ولسوالیو انتخابات چې مخکې ځنډول شوي وو هم ترسره شي. د دغه کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد په دې حقله داسې ویل:
د نه ویشتم دی سرطان باندې منګا با سلوټ ټاکنې لرو چې هغه د غزنی ولایت د جمهوری ریاست او همدارنګه د ولایتي شوراګانو او د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې تر اوسه هیڅ خپل ځان رسمن له کمیسیون سره رسمن د کاندید په توګه نه دی ثبت کړی.
په عین وخت کې د افغانستان د جمهوری ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې راغلی دی چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي او چمتو دی چې د ځینو ملحوظاتو په اړه ورسره خبرې وکړي تر څو هغه اشتباهګانې بیا تکرار نه شي چې د میزان په میاشت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په دوران کې شوې وي.
د فاریاب په ولایت کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون درې بهرني وسلوال وژل شوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویاند حنیف رضایی ویل چې دغه وسلوال تیره ورځ د خواجه سبسپوش د ولسوالۍ په سیمه کې د ناټو د قاطع ملاتړ ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې.
په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې په خاطر خپل ډیپلوماتیکي کوششونه ګړندې کړي دي، ویل کېږي چې امریکایي چارواکو طالبانو ته په افغانستان کې دننه د کار او روزګار د برابرولو په شمول د فعالیت لپاره د یوې مسؤولې شبکې د برابرولو وړاندیز کړی. خو په دې شرط چې هغه د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته پولیس د سولې په اړه د خپل نظر د څرګندولو او تبصرې کولو نه باید ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان نجیب دانش له قوله ویل شوي چې د سولې په اړه خبرې د امنیتي ځواکونو کار نه دی. په بیان کې چې د ښاغلي دانش په فیسبوک کې خبر شوی ویل شوي چې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر امرالله صالح له قوله ویل شوي چې د افغانستان د بهرني سیاست په اړه بحثونه د کورنیو چارو د وزارت په صلاحیتونو کې شامل نه دي.
د حکومتي چارواکو په وینا تیر کال په پرتلا په 2013 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده سوکه وه او لوی وجه بې امنیتي او پارلماني انتخاباتو، خو ساکال د چین او اروپایي اتحاد په شمول ځینو هیوادونو ته د افغاني صادراتو کچه لوړه شوه، مګر بیا هم د بې امنیتۍ او د حکومت د غفلت په وجه په سلګونو فابریکې ساکال له کاره ولوېدلې.
په بنگلادیش کې نن یکشنبه د پارلماني انتخاباتو په دوران کې د تشدد او مرګ ژوبلې مرګانۍ پیښې شوي، لږ تر لږه 12 کسه وژل شوي دي. توقع کیږي چې صدر اعظم شیخ حسینه واجد به د دریم دورې نننی انتخابات هم وګټي. په مو کې رپورت چې زموږ همکار عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي.
په بنگلاديش کې عمومي انتخابات پای ته ورسېدل او د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د رایو شمیر بیل کړی دی، خو د واکمن ګوند او مخالفینو ترمنځ نښتې هم شوې دي. پولیس وایي چې په خوډب کې 10 کسان وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. د پراخو درغلیو راپورونه هم ورکړ شوي دي. د بنگلاديش د ملت پال ګوند یو کاندید پرانا ورس نامعلوم کسانو په چړو ووهه او تر اوسه یې د مرګ او ژوند په حق له هیڅ معلومات نشته. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د ټول هیواد نه ورته د درغلیو راپورونه ورغلي دي او د قانون پر اساس به ورسره چلند کوي. د رویټرز خبري ایجنس وایي په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم و او ډیر احتمال شته چې وسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه به د دریم ځل لپاره د انتخابات وګټي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
په جنگزپلی افریقایي هیواد کانګو کې نن د یکشنبه په ورځ په لومړي ځل په سوله ییزه توګه د قدرت د انتقالولو لپاره انتخابات وشو، خو د باران، احتجاجي مظاهرو او د رایې اچولو په دوران کې په ځینو مرکزونو کې د ځنډ له امله له ګډوډۍ سره مخامخ شو. کانګو چې د قیمتي منرالونو او کانو غنی زیرمې لري، خاوره د لویدیځې اروپا نه زیاته ده. د ایبولا د ویروس له امله هم شاوخوا 1 میلیون خلک د رایې اچولو نه بې برخې شي وو. جمهور رئیس جوزف کابیلا چې له ډېرې مودې نه په قدرت کې دی، د دویم ځلي کاندیدۍ قانوني حق نه درلوده او د کورنیو چارو وزیر په خپل ځای په انتخاباتو کې درولی. کانګو 44 میلیون نفوس لري او د 2 لسیزو نه پکې کورنۍ جګړې روانې دي. د ازادۍ له اخیستو وروسته نننی انتخابات د کانګو په تاریخ کې تر ټولو مهم انتخابات ګڼل کیږي.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي په راتلونکي کال کې به هر عمر جنوبي کوریا ته سفر وکړي. د شمالي کوریا رهبر د جنوبي کوریا جمهور رئیس جی مون ته په دې اړه یو لیک هم استولی دی او په 2013 کال کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د شویو پرمختګونو یادونه کړې ده، خو کیم په دې خواشینی څرګنده کړې چې سیول ته یې سفر ونه شو کړای. د شمالي کوریا رهبر په دې کال کې دو اړخیزې غونډې بریالۍ بللې دي او ژمنه یې کړې چې دوام به وکړي.
او د امریکا او چین جمهور رئیسانو ډانلډ ټرمپ او شی جین پینګ په تلیفون یو بل ته د نوي کال د مبارکۍ پیغامونه لیږلي. دواړو هیله څرګنده کړې ده چې اړیکې به ښې شي. ټرمپ ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه چې 13 میاشت په بونس ایرس کې کومې ژمنې شوې باید عملي شي. جمهور رئیس شی په ځواب کې ویلي چې چین د امریکا سره اړیکو ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې په ټولې نړۍ باندې اغیزه کوي. دا د دې ست خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدر منو اوریدونکو، مهم خبرونه مو واوریدل. اوس ورده د رپورټونو. د سوداګری وزارت او د سوداګریزو خونو په وینا 2013 کال د صادراتو، ترانزیت او اتصال په برخو کې لا لاسته راوړنو ډک کال وو، خو لا په دغه کال کې د پانګونې او صنعت په وړاندې ستونزې په خپل ځای پاتې دي. 2013 کال کې د هوایي دهلیزونو په ایجاد، د لاجاورد د لارې په پرانستلو او د صادراتو د زیاتېدو له اړخه که څه هم مهم وو، خو اقتصادي وده یوازې 4% وه. رحیم ګل ساروان رپورټ لري.
د 2013 کال د سوداګری پنګونی او د اقتصادي ودې لارخاله لوړو او ژورو سره مخو دا کال د نامنې او د ټاکنو لامل تر یو حد د سوداګری بهیر قرار کړ. خو د دې کال د ورستۍ میاشتې تر ټولو لوی خبر د لاجورد د لارې پرانیستو د ډیسمبر په 14 په هرات کې د لاجورد ترانزیټي تاریخي لار پرانیستل شو. په لومړي وار نه لارې له هرات، ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او بل اخره ترکیه ته په دې لار ورسیدې. د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وای د حکومت پالیسی دا ده چې افغانستان له انځو او باسي او په 2013 کال کې په بدیلو لارو زیات کار شوی دی.
خوشبختانه په تیرو کلونو کې په شمول 2013 کال په دغه برخه کې هم کوټل ګامونه پورته سو چې د افغانستان د صادراتو لپاره بدیل لارې پیدا سي. چې اوس خوشبختانه مونږ د شاوخوا 14 هیوادونو سره مشترک تجارتي او اقتصادي کمیسیون لرو. دا هم د بدیل لارو لپاره کې یو بهترین پلیټ فارم کېدلی سي.
2013 کال د صادراتو اړخه د لسر اوړونو کال بلل کیږي. د دې کال په 9 میاشتو کې د تیر کال په پرتله 19% کې په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. په 2013 کال کې هوایی دهلیزونه جوړ شول. افغانستان اوس د 9 هوایی دهلیزونو له لارې سوداګریز توکي بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
تر دې نیټې پورې د هوایی دهلیزونو له لارې چې موږ شاوخوا 9 هیوادونو سره لرو تر اوسه 15200 ټنه کالي صادر شوي دي. لا تر اوسه موږ شاوخوا 1400 پروازونه درلوده او د دغو کالیو د صادراتو هغه مجموعي حجم او ارزش سباند 100 میلیونه ډالره کېدلی سي چې دا هم یو بهترین پرمختګ و.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیا وایي چې په 2013 کال کې د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت 250,000 ټنه میوه او 270,000 ټنه ترکاري بهرنیو هیوادونو ته صادره کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي د ټولو لاس راوړونو سره سره بیا هم په 2013 کال کې پانګونه ټیټه وه. د نامنې له امله پانګوال په ویره کې وو او صنعت ته هم سم پام نه دی شوی.
وضعیت سرمایه ګذاري خوب نه بودن.
د پانګونې وضعیت ښه نه و. د لاسته راوړنو سره سره موږ ته چندان ښه کال نه و. که څه هم دولت خپل عواید پوره کړي، تعرفې لس چنده لوړې وړي، نرخونه په بازار کې زیات سوي او مستهلکین رنځ وړي.
خو د نړیوال بانک راپور بیا بل څه ویل. د دې بانک د ډي بي آی د راپور له مخې افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې په اصلاحاتو کې له 133 هیواد څخه 168 هیواد ته پورته شوی دی. په همدې کال کې د ټاپي د ګازو د نلیکې عملي کار هم پیل شو. خو مرکزي احصایه بیا وایي چې په 2013 کال کې اقتصادي رشد 4% و. په همدې کال کې په لومړي ځل داخلي عواید له 2 میلیارده ډالرو لوړ شول.
د اقتصادي په لحاظ که چیرې موږ د صادرات او واردات او تجارت وګورو، یو ښه پرمختګ لرو. که چیرې موږ د جی ډی پی او د تولید ناخالص داخلي دغه اړخ وګورو، دغه یو لږ ښه کال نه دی زموږ په پیشبینیګانو کې.
سوداګر ته مخې چې د پانګونې په برخه کې ستونزې په راتلونکي کال کې هواري شي. بل ورته خلک د سوداګرۍ په برخه کې د نورو اصلاحاتو غوښتنه هم کوي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15. د ننګرهار ولایت غنی خیل ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو پوځي عملیات دوام لري چې چارواکي وایي 10 لوی کلي له طالبانو نیولې دي. ذبیح الله غازی رپورټ راکوي.
د ننګرهار په غنیخیلو کې د ګډو حکومتي قواو عملیات له 13-15 ورځو راهیسې روان دي. چارواکي وایي د دغې ولسوالۍ د ګولایي او سیاچو په نوم هغه سیمې هم نیولې دي چې طالبانو ته سیمه کې د جګړې رهبري کوله. ختیځون کې د سرحدي لواء قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل وایي تر اوسه 10 کلي نیولي او ګڼ وسلوال طالبان وژلې دي.
دا کومه ساحه چې موږ اوس یو د ګولایي ساحه ده، دلته ده طالبانو نام نهاد ولسوال امنیت قومندان مدیر د امنیت عدل ته وسیدل او د افغانستان د خصوصا د اچین د غنیخیلو د کوټ د روداتو پولیسوالیو کې بچ کومه گرفتاری دوی کوله. زمونږ پولیسونو باندې بے ګناه لسونو باندې بدلته محکمه کېدله. دلته د طالبانو محاکم وو، هغه هم له منځه وړل شوي.
د سیمې اوسیدونکي وایي تر عملیات وروسته باید ګټلې سیمې وساتل شي.
زما په نظر شي همدغه ولسی پاسون کوونکي حمایه شي او دوی مرسته وشي او دوی په وسلو سنبال شي. ان شاء الله شي دغه سره کوم امن شي راغلی ده، بده یې امن شي.
د ننګرهار ولایتي د روایت تر عملیات ورسته سیمه کې ځای پاتونوال ګماري د والی ویانت الله خو غنیوی د غنیخیلو عملیات ورسته به د تورخم جلال آباد لوی لارم امن کی
عمل به په دغه سیمه کې ولسی پاتون کون کې جذب شوی د لوړان دی دوی به پښو سیمه کې زپرزیش 17 به دغه سیمه وکي او په نګدیرتون کې به د همدغه عملیاتو په ترڅ کې د جلال آباد تورخم لوی لار چوخ نه وخت ستونزې جګیدي ته به هم حل شي
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ څنی دی ویلی غنی خیل له اوږدو کلونو راهیسې د طالبانو د نفوذ سیمه ګڼل کیږي او چارواکي وایي د نږدې ولسوالیو د جګړې رهبری لاندې ولسوالۍ کې ده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او اوس نړیوالو خبرونو ته راځو د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو بندیدل دویمې اونۍ ته داخليږي او تر اوسه د بیرته پرانستلو څرک نه تر سترګو کیږي ولسمشر ترامپ پرون شنبه هم د مکسیکو په سرحد کې د دیوال د جوړولو په اړه ارتیا او په خپل پلان ټینګار وکړ چې د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو د بندیدو سبب شوي په دې اړه نور معلومات به د برېښنا عمر خیل نه واورو
نن د امریکا د فدرال حکومت د بندیدو نه هم ورځ ده او د بیرته پرانیستو په اړه د ولسمشر ترامپ او دموکراتانو ترمنځ د خبرو اترو څرک نه تر سترګو کیږي ولسمشر ترامپ د شنبه په ورځ په ټویټ کې لیکلي چې د مکسیکو په سرحد کې د هر ماشوم یا بل چا په مرګ کې یوازې او یوازې دموکراتان ګرم دي د ولسمشر ترامپ په وینا د مهاجرت په اړه د دموکراتانو احساساتي پالیسي د دې سبب شوی چې خلک اړ شي خطرناک سفر ته زړه ښه کړي او په ناقانونه توګه امریکا ته ننوځي ولسمشر وایي دوی دا کار نشي کولای که مونږ دیوال درلودلی هغوی به هیڅکله هڅه نه وای کړې تر دې مخکې ولسمشر ترامپ په ټویټ کې لیکلي وو چې په سپینې ماڼۍ کې دی او دموکراتانو ته انتظار کوي چې راشي او د سرحد د امنیت لپاره ورسره یوې موافقې ته ورسیږي د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په سر د دموکراتانو سره د نه موافقې له امله ترامپ د حکومت د بندولو ګواښ کړی و
زه ویاړم چې حکومت به د سرحد د امنیت په سر بند کړم
د امریکا کانګرس تر نوي کال ورځې پورې په رخصت دی او د امریکا 8000 مامورین ځینې په کور ناستي او ځینې د معاش پرته کار کوي
میړه مې د کور یوازینی ګټونکی و او مونږ دوه کوچني ماشومان لرو ډیره د اندېښنې خبره ده چې نه پوهیږو څه وخت معاش ورته ورکوي
په ورته وخت کې د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریسچن نیلسن ټیکساس ته د مکسیکو سرحد ته تللی او هلته د مهاجرو د هغو بندیخانو نه لیدنه کړې چې تېره اونۍ دوه مهاجر ماشومان پکې مړه شول اته کلن فلیپ ګومز دقیق په هغه ورځ د امریکا په بند کې تبه وکړه او مړ شو چې بله د ګواتیمالا څخه راغلی و کلن انجلۍ جاکلین کال د امریکا په بند کې د مړه کېدو وروسته په خپل ټاټوبي کې خاورو ته سپارل کېدله
مونږ ډیر غمجن یو زما کوچنی ورور مړ شو زمونږ یوازینۍ هیله اوس دا ده چې د هغه مړې مونږ ته وسپارل شي چې خاورې ته یې وسپارل د دې پیښې ما هیڅ تصور نه شو کولی هغه په خوشحالۍ په دې سفر روان شو هغه ما ته ټلیفون وکړ او ویې ویل چې په سرحد کې دی او د ماښام لپاره چرګ خوري
ولسمشر ترامپ ګواښ کړی که د امریکا او مکسیکو ترمنځ په پوله د دیوال د جوړولو لپاره پوره بودیجه تصویب نشي حکومت به د مکسیکو سره د هیواد جنوبي سرحد په بشپړ توګه وتړي د مکسیکو د سرحد تړل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې په ورځ کې د 1.8 میلیارد ډالر تاوان دی د دې ترڅنګ د مهاجرت فعالین وایي چې د سرحد بشپړ بندول شرمونکی اقدام دی
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
او اوس به د نن ورځې سپورتي خبرونه راوسپرو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی ګلبدین نایب وایي چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوال جام سفر یو تاریخي سفر وو او څلور ولایتونو کې بي ساري هرکلی وشو د ګلبدین نایب سره زموږ د همکار وحید فیضی مرکه تاسو ته دراوړو
جام افغانستان ته راوړ شو دغه جام راوړل افغانستان ته چې راغی کابل ته بیا وروسته نور ولایتونو ته دغه څنګه دغه سفر تر سره شو کوم موږ سره تازه معلومات شریک کړئ
واکین ډېر دی ویار دی موږ لپاره خاص د ټول افغانستان ملت لپاره دغه جام چې په ټول دنیا کې هغه چې موږ په ورکپ کې شرکت کوي نو هغه هیوادونو ته ځي، نو دې کې یو نه افغانستان هم، نو دا د موږ لپاره یو ډېر د ویاړ ځای و، خاص کر زما لپاره، ځکه چې دې هغه استقبال ته او هغه هرکلی ته موږ ولاړو او موږ خپل لاس باندې هغه ولایتونو ته وی وړو چې هلته یو دس ولایتونو چې ډېر تاریخي او ډېر تاریخ لرو، لکه بامیان شو، افغانستان کې هرات شو، بیا هم کندهار ته راوړو، نو واقعا خلک ډېر زیات خوشحاله ول سره، او دا چې کوم ملي لوبغاړي ما سره په څنګ کې ول، اصغر و، سمیع الله شینواری و، اشمت شهیدی و، داسې نور لوبغاړي ول، واقعا ډېر د ویاړ ځای دی زموږ ټولو لپاره.
صحیح، کابل نه وروسته بیا تاسو لاړې بامیان ته، همداسې بیا هرات او کندهار ته سفر وشو، په خپله هیوادوالو یا خلکو ستاسو هرکلی څنګه وکړل دغه جام سره؟
اول چې کابل ته راغی نو سره کوم هرکلی مونږ جام ته وکړو، دغه چې هرکلی مونږ د بامیانو کې وسو، ځکه چې بامیانو یو هغه ولایت ته د افغانستان په هغه ولایتونو کې شمار کېږي چې یو ډېر تاریخي ولایت ده، نو واقعا دا خلک ځکه چې کرکټ ته دومره علاقه نه درلودله، نو بیا هم سره کوم ته هرکلی دې مونږ وکړو، نو سره کوم ته هغوی خوشحالي اظهار کړه، نو واقعا زه تاسو ته ما سره هغه الفاظ نه څه تاسو ته ووایم چې څومره مونږ هلته خوشحاله وو، هغه خلکو مونږ ته څومره مینه راکړه چې واقعا افغانستان یعنی هغه هر څوک ګوډ ګوډ کې، نو واقعا هغه خپل هیواد سره افغانستان سره ډېره مینه لري، نو هغه دوی مونږ ته وښودله چې نه مونږ هم داسې ولایت چې هلته کرکټ نشته، خو بیا هم کرکټ سره دومره مینه، لوبغاړو سره دومره مینه وښودله، او بیا دا جام راتګ افغانستان ته، بیا بامیانو ته تګ، یعنی هغوی ډېر زیات احساساتي ول او ډېر زیات خوشحاله ول، نو زما لپاره ډېر تاریخي سفر و دغه بامیانو ته، ځکه اول وار زه خپله بامیان ته لاړم، او ډېر ما خپل اظهار وکړو بورډ نه مې ریکوست وکړو چې حتماً زه به بامیانو ته ځم، نو ما لپاره یو ډېر د ویاړ ځای و، او افغانستان کې جام هم و، نو هغوی ډېر زیات تشویق ول.
یو عمومي پوښتنه یا نظر همداره چې مثلا یو شمیر خلک په دې نظر دي چې په هغه ولایتونو کې چې زیات کرکټ دی هلته باید وړل شوی وي، او بیا چې مثلا بامیان او هرات کې کرکټ کووي خو ډېر کم دی یا پڅ دی، هلته ولې وړل شو؟ ستاسو نظر په دې حکل سره؟
ځکه دا خو فرض مثال که کوم اوس بامیان هم په افغانستان کې رګدان دی، افغانستان یو ولایت ده، نو مونږ دا نه کوو چې کوم هلته کرکټ شته او کوم هلته کرکټ نشته، مونږ مقصد دا و چې ټول افغانستان د دې جام استقبال وکړي، ځکه وخت مونږ سره ډېر کم و، اتیسي مونږ درې ورځې وخت را کړی، نو کرکټ بورډ ته دومره وخت نه و چې دا جام په ټولو ولایتونو ګرځولی، او دا د مونږ خپله غوښتنه وه، ځکه چې باید دا جام په ټولو ولایتونو ګرځېدلی وای، نو بیا هم تا خبر وکړه چې بعضې ولایتونو کې کرکټ ډېر زیات ده او بعضې ولایتونو کې کرکټ نشته، مونږ مقصد دا و چې هغه ولایتونو ته دا جام لاړ شي په ډېر کم وخت کې، هلته خلک کرکټ سره نور هم مینه پیدا کړي، تشویق شي نه تنها کرکټ په داسې ولایتونو کې چې هلته کرکټ ډېر زیات دي، داسې ولایتونو کې چلته کرکټ تا خو دومره هغه مایر سره نه شي لکه په دا نورو ولایتونو کې شته، نو مونږ غوښتل همداسې دغه جام هغه ولایتونو ته لاړ شي ډېر کم وخت مونږ سره، نو مونږ کندهار ته هم چې لاړو نو کندهار کې مونږ هغه جام دوه درې ساعته لپاره مونږ هلته نمایش کړه، خلکو ولیدو، بیا هغه نه وروسته هغه جام یې کابل په طرف راوړو، وخت شتون په هغه باندې
مجموع کې ویل شو چې دا کار په دې خاطر چې د افغانستان هغه تاریخي ځایونه تاسو د جام د راتګ سره نړیوال ته وښایي، نو پریکړه دا وشوه چې د کابل تر څنګ دغه درې ولایتونو ته هم لاړ شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
په دې ترڅ کې د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې په اړه، د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې تورونو په دغه هیواد کې د نجونو د فوټبال ملي ټیم فعالیتونه نه دي ځنډولي. دا د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم مشره خبرې دي، هغه ازادي رادیو سره خبرې وکړې او زیاته کړې چې شوې داوي انفرادي دي او دوی له کومې اندېښنې پرته خپل تمرینات کوي، خو دغه ټیم یوې بل غړي چې د نوم له خودلو څخه ډډه کوله ازادي رادیو ته ویل چې کورنۍ له دې وروسته نه غواړي چې د فوټبال په ملي ټیم کې غړي توپ ولري. تفصیل د ازادي رادیو د خبريالې ناجیه ساپې څخه اورو.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم لوبډل مشر نیلاب محمدی وایي د دغه ټیم اکثریت غړي په عادي ډول خپل فعالیتونه کوي. اغلی محمدی د یکشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ټیم غړي د یکشنبه په ورځ د فوټبال په یو ورځنیز پروګرام کې ګډون کړی. د هغې په وینا د نجونو د فوټبال ملي ټیم کوم غړي چې په افغانستان کې ژوند کوي له هیڅ ډول ناوړه چلند سره نه دي مخ شوي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي.
خالده پوپلزی ویلی چې خپل اسناد او شواهد وړاندې کړي او له هغه وروسته د فدراسیون مشر ممنول خروج شوی. دا د هغې خبرې دي او دا چې زموږ په لوبغاړو داسې څه نه دي شوي، خپل تمرینات کوي او موږ د تیر په څیر خپل تمرینات کوو.
وروسته له هغې چې ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې راپور خپور کړ، ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ چې دا ادعاوې جدي وڅېړي. له هغې وروسته لوی څارنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی تر اوسه د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې وځنډولې او اوس یې ممنول خروج اعلان کړل. د لوی څارنوالۍ دا تازه اقدام وروسته له هغې کېږي چې ګارډین ورځپاڼې دوه ورځې وړاندې یو ځلې بیا د ځینو افغان ښځینه فوټبالرانو له قوله د افغانستان فوټبال فدراسیون د مشر لخوا د فوټبال په ځینو ښځینه لوبغاړو د جنسي تیري ټکن ورکوونکی راپور خپور کړ. د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولی بیا تر دې وړاندې ویلي چې تر دې مهاله له 15 زیاتو کسانو نه څېړنې شوي چې ډېر ژر به د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم یوې لوبغاړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې له ادعا وروسته په دغه ټیم کې خپل غړیتوب ته دوام نه ورکوي. په دې اړه د نوموړي خبرې زموږ د همکاري په غا کې.
له هغه مهاله چې دغه ادا وشوي او موږ ازبکستان ته له سفر څخه راغلی یو، یوازې یوه ورځ تمرین ته تللی یم او کله چې کورنۍ مې خبره شوه نوره اجازه یې راته را نه کړه چې تمرین ته لاړه شم او کورنۍ راته ویلي چې پرته له پوهنتون نه نور د فوټبال نوم هم وانخلم.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د غړي وایي د افغانستان لوی سرنوالۍ چارواکي باید دا قضیه په بشپړې بېطرفۍ وڅېړي تر څو د ملي ټیم لوبغاړو حیثیت ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان لوی سرنوالۍ تر دې وړاندې ویلي چې شوې ادعاوې په جدي توګه څېړي او عدالت به تامین شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو غټکی یو ځل بیا واوري. د افغانستان حکومتي چارواکي په سعودي عربستان کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی نیسي، خو طالبانو ویلي دي چې دوی استازي به د حکومت له مامورانو سره د جدې په غونډه کې مخامخ خبرې ونه کړي. تمه کیږي چې د سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو استازي به د طالبانو د استازو سره په راتلونکي میاشت کې په جده کې راغونډ شي او د سولې په اړه به وغږیږي. د افغانستان حکومت هم دغه غونډې ته خپل حیات لیږي، خو طالبانو نن د یکشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې وویل چې له حکومت سره د سولې د مذاکراتو لپاره د دوی دریځ نه دی بدل شوی. د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د 2019 میلادي کال د جولای 6مه یا د 1498 لمریز کال د چنګاښ یاستان میاشتمه نیټه ټاکلې ده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې تر اوسه لا هیڅ ځان رسمن له کمیسیون سره د کاندید په توګه نه دی ثبت کړی. د جمهوری ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې راغلی دي چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي او چمتو دی چې د ځینو ملحوظاتو په اړه ورسره خبرې وکړي تر څو هغه اشتباهګانې بیا تکرار نه شي کومې چې د میزان په میاشت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په وخت شوې وي. د فاریاب په ولایت کې د طالبانو د قومندان په شمول درې بهراني وسلوال وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته پولیس د سولې په اړه د خپل نظر د څرګندولو او یا تبصیر کولو حق نه لري. د حکومتي چارواکو په وینا د تیر کال په مقایسه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده د بې امنیتۍ او پارلماني انتخاباتو په وجه باندې سوکه شوې وه، خو په عین وخت کې خارجي هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو کچه لوړه شوه. په بنګلادش کې نن د یکشنبه په ورځ د پارلماني انتخاباتو په دوران کې د تشدد او مرجوب له مرګانۍ پیښې شوې دي. لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. توقع کیږي چې صدر اعظم شیخ حسینه واجد به د درېمې دورې لپاره دغه انتخابات وګټي. حسین واجد چې تیر لس کلونه په قدرت کې د خپل قدرت په دوران کې خپل سیاسي مخالفان سخت ځپلي دي.
مننه چې تروسه د امریکا غږ آشنا رادیو سره مل ویس، او اوس به د خبرونو او رپورټونو لړۍ ته دوام ورکو. زموږ د دری څانګې همکاران بیا هم همدلته موږ سره حاضر دي. نو تاسو نه اجازه غواړو. شپې ورځم په خیر. علامه مل.